سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اورئ. په پیل کې پیل کوو په خبرونو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه دا خبره نن په یو پیغام کې د شورا تر پیل مخکې کړې ده.
ما امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دور اجلاس شورای حقوق بشر است.
نن د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک پر راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشری حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
گزینه ها و روند پاسخگویی نقض حقوق بشر بررسی خواهد شد.
ښاغلی اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمه ده نن د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل رپورټ وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړني بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روغتین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور جوړل شوي دي. په لندن کې مېشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډالي ویلي چې په وژل شوو کې لک تر لک 4 ملکیان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون نا وخته د سوریه په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګ شوبله سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوې ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګی توپان لک تر لک 15 کسان مړ کړي او 14 نور لا دره کړي. یاګی توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ ژوبلې او توانونه د توپانو لکبل د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وښتي. دا توپان لشم به ورځې پیل شوی او لا هم چلیږي. لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی دی. د میلیونونو کورونو بریښ نا پرشوی او پلو یو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خند هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2021 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل، چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې 14 د لسګون افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2021 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. د یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل، راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگتن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو د مشر مایکل میکال د 3 کلنې څېړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوریت غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. زمونږ د خبری ټولګه ته بیا هم ښه راغلاست. دا خبری ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راپورونه کې ورا سره واورې چې نن ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې مېرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې دي.
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ را تګ کې ګڼې اسانتیاوي برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بمنه اوس د ریکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي. او بیم خد الحمدلله.
بلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته د نباتي درمل غوښتنه کوي.
لرو چې د موږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچ کړي چنجای کوي نه انبار ست نه شي سګر درخت مو چې سویلې چنجای کوي د سپیرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه را سره شته تر پای پورې را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوي د غونډه باندې د اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند په کې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیل بشري حقوقو د بنسټونو لوري په پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دیار نور جزئیات به فیروز عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشری وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن د شنبه د سپتمبر په 9مه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان کې اساسات اومده او کلیدی است چې از امروز بعد از 5 ساعت سه با ارائه
افغانستان یو کلیدی او اومده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د عالی کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنیت طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو مونږونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیل موضوعاتو ته هم اشاره سوی ده. بلخو د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا وختي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړی ترڅو پټکوې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنري فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناست په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په خزو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په دې قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کارولو بندیز لګیدلای چې په هیواد دننه د خزو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوي او د خزو د عامس وند محدودونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډار سي خو د خزو د حقوقو یوش مرفعلانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ایوی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ایوانونه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د خزو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکارا د خزو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقونو شورا کې پر احتیاط د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیات له واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وای په یو ونه کې نږدې یو لک کسان له افغانستان وتلی دي. د IOM په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه گاونډي یو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوې دي. IOM زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 45,000 کسان بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. افغانستان ته راستنه شوي کسان وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستان وتلو کسان هم په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیل ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پورا راپور لا به د سپوک مینا ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اته مخبور شوی د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلی چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلی چې 8,943 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د IOM په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 35,540 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. IOM زیاته کړې چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅ شي. د IOM د راپور لمخې د تیری اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستنه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 95% د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو یو بار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان اوس 15 کېږي. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډې کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
با مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم د میدان جلیلی از دسته که مور از اینجا خراج
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټی کړو اوس افغانستان کې ودلته هم کار نشته روزګار نشته مو غواړو بیرته ایران ته لاړ شو ځکه دلته کار نشته ژوند نشته همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو
نه بارس نه دګس از دې مشکلات زندګی سم مخایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتا ته د سوریه چارواکی وای چې د اسرایل په برید کې 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایل رسمن لا څه نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایل د بریدونو هدف ګرځیدلی. صفی الله ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری اژانس سنا ویلی اسرائیل د سوریه د هما ولایت مسیاف خار په څنډو کې پرون هوایی بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلی چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلی وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلی په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دې ډلې ویلي لږ تر لږه 4 هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له امله اور حمله کېدله. اسرائیل په ورستیو کلونو کې د سوریه دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریه پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي، خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبري کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونه بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیل یوې څرندوی ډلې ویلي وو ایران د سوریه د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې لپاره رئیس په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیل ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریه د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیر میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوی. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بیپلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وای چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅه هم خلکو ته یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوي برابر شوي، خو ښار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو لامل یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اکلا لسیمې نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسداباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته ویل پوخا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېری پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبرې اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دا رکشې چې راغلي دي ډېر سہولتونه دې سره رامنځته شوي دي. په خو چې به مریض در سره و نو تر سیاتامه پورې به موټر په 1.5 روپۍ اتلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي او به هم ښه ده الحمدلله.
د مرور ولسوالی وسیدونکو فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلی او هر سړی نشي کولای چې د موټرو لوړې کرایې پریکړي. په خبرې رکشا به د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې په دې اسداباد خار کې رکشې رااله الحمدلله ډېر ښه سہولت رامنځته شول مخکې چې به مطلب یو زی ته بازارن په 150-200 روپو تلو، اوس ریکشا الحمدلله هغه زی ته په 500 روپۍ زی.
د ریکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل خار او سیمه کې ورته د کار کولو زمينه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل،
د خپل کاروبار نه ډیر ښه خوشاله یم او دا خپل د کورنۍ لپاره ښه حل زل کوم او خپل د اړیو مزوري را ډیر ښه پات کیږي او ډیر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسداباد یو شمیر وسیدونکو بیا وای که څه هم چې د ریکشو راتک سره زیات خلکو ته د تګ راتګ لپاره خ او ارزانه وسیله په لاس ورغلي، خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي خاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په خار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي او ډیره وختونه د لارو بندیدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید،
استاد کې د ریکشو زیاتوالی سره ډیر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسیږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسیدای شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هر ورځ مخ په زیاتېدو
دي. سهولتونه ریکشو سره ډیر پیدا شوي دي، مګر بیروبار ډیر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیات ده په بازار کې.
دوی له خاروالۍ او اړوندو ادارو غواړي چې ریکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځایونه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي. د اسداباد خاروالۍ یو تن کارکونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل، خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنگ ځای او کوچنیو سرکونو کې د هر ورځې په تیریدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوي اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ وسیدونکو نه دی چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي، بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو وسیدونکو هم په ریکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې خاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
وسمرزو هلمند ولایت ته، هلمند کې بنوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غوړي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو ل بیا وکمنی د روس تور سره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوی. پاتحال زمونږ همکار راکوي.
د هلمند ولایت یو شمیر بنوال وایي په دې روسي کې د زینو نامعلومه پتونو له کباله د باغونو شنیونی او چسیوي چې دوی زیات اندیشمن کړی دي. د دغه ولایت د نوی ولسوالۍ یو بڼوال کریم مولا وای د باغ یو شمیر ونې وچسوي او پاتې نورې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي یاد مرادی وازی د په باغ کې نه بلکې په گاونډیو باغونو کې هم ورګډ شوی دی.
لرو چې د موږ درخت چې دی ګرد د سپرو وچ کړي چنجای کوي، نه امبار ستا نه شي سګر درخت موچ سویلې چنجای کوي. د سپرو ماشینان غواړو اوریا امبار غواړو کود ورته وایي. د ماشینان راکړي چې د پروشي پکو ګرد درخت سپرو غواړي، ماشینان غواړي مجدا کار وسي امبار راکړي، د پای بیل غواړي، د کود ورکو بره بیا ضروري اوس یو خوروار کوي بره بیا پنځه خوروار کوي لس خوروار کوي که دا شان نه وي بره بیا درخت هم وچیږي د لاسه موځي بره بیا شي نه کوي.
د کریمولا گاونډی او بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوری نظام تر سکوت وروسته د کرنې ریاست له لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. دی هم وایي چې د باغ ونې په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغۍ د کنټرول غوښتنه کوي.
مشکلات دغه دی چې ورور دغه اول دغه کونډې په سره کم ورکی د درخت مرس کړي، دا درخت دا دوا غو د کونډې په څه شکل ورکی او بل نه یو کورته نه یو دواسته نه یو خدای مشکلات خطوری او درخت سره کم بار خو نو یو فردوا چی جن خو مرزول اندی کلی دی ګرد تو تو ور سره کم دا یو مرز دا په یو کې دا کندر یو رکی چې یو مواد کوټ دا غیب شی والا خو نو دا مرز په خاطر دا دی و چی جو چوال کې تو تو ګر.
د دغه ولایت وسیدونکو او بڼوال وای کرنه او مالداری د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. نو حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په اثر کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرضونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي تر څو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حقی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغۍ په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
د فضای نباتات عمومي مدیریت او اړوند څانګې چې په ولسوالۍ کې شتون لري نو محترم باغوانان او کروندګر د لومړنۍ له دوی د استخه د مشورې واخلي. هغه ستونزې چې دوی په خپلو باغونو او کروندو کې لري دوی د هغو په حق باندې لارښوونه وغواړي چې موږ باید په دغې باغونو کې کوم کارونه ترسره کړو. دا مرحله د استراحت د مرحلې نه او بیا د میوې د حاصل طرف پورې په جریان کې ده او دوی باید دا ټولې مرحلې د کرنې ریاست په مشوره تطبیق کړي چې دغه ستونزې په آینده کې مسترانش. دوی مشکل همدغه غټه لویه ستونزه همدا ده چې دوی خود سره یعنی هغه دواګان استعمالوي چې دوی د اصلي مسلکي کس ته مراجعه نه ده کړې.
له دې ټولو سره سره هلمندي بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي تر څو د دوی په خبره خپله کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلور ویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي.
اولادونه خراب شوی دی چې ولایتي روزګان ته ځم چې د خپل ځای ته ځولې چې دوه ساعت هم دوه نیم ساعت لار وته خو اوس پنځه ساعت تر ته دی.
عبدالقاهر چې له کلون رئیس پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي لامل شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابله پیرا د حضرت لمه یو د نکشنی د تور کتل کاشت ګرځیدل په تنوچی کې په مټر کې وپاس دا کشنی مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاشت ګرځیدل دي دلته تنوچی تر ورسې دغه وپاس بیا مې غټ چار مټر ته پلاس ورکړي د جخازه پر دی خورانم بل مریض مر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل په سل کې خطر ده سل په سل کې خطر ده معنا دا مخه چې بارانو نه و دا ار مانده ته درې ساعته څلور ساعته یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلوونکی وایي د لارې د خرابوالي له کبله د موټرو پرزې ژر ژر خرابېږي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لارې ولې چې د خرابه د بلا څخه په دوه په یو میاشت کې څلور جوړې جنپنان په ختم کړي دي. په یو میاشت کې د شاه جنپنان په ختم کړي دي وروره ټیرون هم پر دغه رقم کړي دي. بلا نو وس لار دی چې ګسره کې دغه نه د چې سره یو مریض درې وزا پر ورسې یو کار وکړ په سره برابر کړه دغه لار نه بلا خو نه چې باید جوړ شي. د لار
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر ورشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لنډ لار ده د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده موږ په درې ساعت رسېږو په درې نیم ساعت رسېږو. مریض نو دغه په تکلیف دی چې پر لارې چې را رسېږي چې یو ساعت وخت لري هغه په درې ساعت رسېږي بیا دغه تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبي زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدود پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګان پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.
د خبرونه په نیمای کې په 40 دقیقې بحث هم اوري خو د غینه مخکي خبرونه د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبرنن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده. کغله اندیشه وی د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تما ده نن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ هم خپل راپورټ وړاندې کړي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لپاره واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې په محل یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې 14 د لسکون افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې پر راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته یعنی د 2020 کال د اگست په 14 پریکړه وکړه. د یو وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل راپور کې دغه راز غلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وي چې د تخلیه مستحق وو. په ویتنام کې د یاکی توپان لک تر لګه 15 کسان مړ کړي او 24 نور لا دره کړي. یاکی توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولې دي. ګڼې مرګشوبلې او توانونه د توپانو لکبل د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوښتې دي. او په سوریه کې د اسرایلو د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 44 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس سنا نن سهار وختي کړې. د یو روختن مشر فیصل حیدر ویلي چې د 44 کسانو مړی ورول شوي او 43 نور ژوبل دي.
بنځويش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحثمو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندیشنې شول سوي دي. طالبانو پورستوي کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه پر ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړی ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بنټ پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی طالبان د شو ځونجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوی. شغلی بنټ ویلی په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بنټ پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث ملمانه دي د چارو شنون کې نصیر احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای سب تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي څه فکر کوي چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکون کې وي؟ شیرزاد صاحب آواز می آوری؟ مهربانی
تاسو غږ نه و ما بوانه اوریدل ډیر و بخې د استډیو غږ ما سره نه و اوس
پورې بل شریزه ما د پښتنه
کوم
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان پر وضعیت چې بحث نن کیږي دا څومره مهم بحثونه دي
تاسو غږ ما ته نه راځي
اوس مې आवाज درځي شریزه صاحب پښتنه دا و چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه څومره مهم دي چې نن پیلېږي
ابتدا سلامونه او نیکی لري تاسو ته تخنیکی همکاران ته او میلمه ته او ټول اوریدونکو ته وګورئ دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده دا بالکل جوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده عامل سوق ده ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم مستازي چې افغانستان پاره تاکل کیږي یا وزیر جات یا بوته دند ورکول کیږي دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي چې کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی هغه داسې کار نه کی دوی په درې کالو کې مو ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوب کی دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي نو که دوی لاس کال نورم هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لری نه افغانستان ته کارو کی یا بس تش په نامه دی غو شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازي چې دوی ته کی د لری نه افغانستان د پاره واکنش وکي او بس اعلامیه صادر کی دا د افغانستان مشکلات نه حل ای او زه فکر کوم ک نورم ک سلسله نورم هم داسې دوی په برنامه جوړ کی یا ناست جوړ کی د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لارا مندلو د پاره د دې صداقت یو تلاش نشته نو په دې منظور د درې کال چې دوی دومره کارونه وکړ دومره سرغلونه وکړه دومره بي تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړه اوس د افغانستان خلک دغه سي ناست نه زله نخوخه یو پویږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړای دی چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپل گزارشونه وړاندې کوي
روزګانې سپ تاسو هم بحث ته شرغلست تاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ
سلامونه درناوی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو تاسو محترم اوریدونکو ته او محترم ملما ته وړاندې کوم وخت مو پخې نو اولا خو ملګری ملتونه لکه ملما چو ولا رښتیا هم درې کال کېږي چې دا پنمایشو غونډو په دې وخت لري درې کال کې زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم اسول پر دې یعنی نړیوال څرګی په پټ کې دي تر څنګه یو لړ نمایشي کانفرنسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ فنانو ته هیڅ څه ود نه رسیدي راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی افغانستان کې فقر بیکاري تعلیم و تحصیل خلک محروم د کډرونو تشته دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولي
بل ډیر مننه شرزه سب د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ک هر راپور خبريږي طالبان ردوي کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي تاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي
وګوره طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی ده. په مخکې که په جمهوریت دوره هم و که دوی انتحار هم کوله هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهېږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې تر شا څوک ده، عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ چې طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمینه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډېر لوی حمایت کوي پته اوپراتوي پیسې ورکوي او طالبان هر ظلم چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کېږي او چا ورته روحیه ورکول کېږي؟ او طالبان چا حاکمه که په موږ باندې طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه د دوی په واک ده او میدان هم ورته خالی ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایت یې، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرانیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځه ځي، دغه مشکلات بهلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو 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 شیطان دوی تان نه ورکی؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده، که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ، که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاړشه هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. نو زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیدونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو دوی همدغه کارونه ده.
نو زه فکر کوم چې تر سوچ ملال متحد پرېختنی او صداقت افغانانو ته خدمتونه کی او د دې هر څه ریشه عوامل بهر ده بهر کې دوی کارو کی کبار طالبان باندې فشار راولي یوازې چې دغه د بونې سلويخ میلیون ډالر افغان طالبان باندې بنشي کدی دوی پوته او پراتوی پیسې ور باندې بنشي
ډیر مننه روزګانی صاحب د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري.
مننه د دوه توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ول د ایسای په منځګړیتوب یعنی فعلاً دنیا یعنی ریوال یا ملګری ملتونه کولای شي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو ملګری ملتو د اروپا اتحادیې نظارت کا او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شو فعلاً لا اقل دوی کولای شي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا د توافقنامه ته سر کړي او دغه عملي کې فعلاً دغه عملي ده یعنی دغه لارې عملي ده. نو دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کړي دي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540,000 یا 5,000,000 شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانو کې یعنی کار کوي یعنی 5,000,000 انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله د دوی پراتک سره طالب پراتک سره د 5,000,000 چې دا 5,000,000 که په 50 کې ضرب کې 5,000,000 افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او گریوان سره یعنی د بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي د افغانانو څخه مشروعیت واخلي هغه کم شرایط چې حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی تر سره کړي او غاړه ورته کړي. نو فعلاً خو دوی هیڅ نه و نرمشت نه لري د افغانانو په وړاندې تعلیم دروازې بندې دي کار اهل ته نه سپارل کیږي په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتل تحصیلي او تعلیمي نظام بیخي یعنی په صفر کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولای شي چې فشار پر دی راوي او دوی وادار کې نو متحده ایالات خو کولای شي په یو ژغ باندې دوی تابع کې نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني نړیوالو باندې لازمه ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لا اقل هغه توافقنامه چې تاور سره امضا کړی دا غته غاړه کړی چې یو مشروع حاکمیت را منځ شي دلته د قانون حاکمیت کار اهل ته وسپارسي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص شي.
ډیر مننه شیرزای صاحب تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ د بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغه ته متحد نشکري د دغو بشري حقوقو د وضعیت په وړاندې د خرابې په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري.
هغه طالبان یو لوی مهاجران لري ته طالبان زلا جام د چې مونږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتله چا ورته زمینه مساعده کړه کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره او هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووځي ولې دوی داسې یو معاهده یو توافق یو مذاکره طالبانو سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بی خبر وو اوس چې د دوهې تعهد څه شی ده یا معاهده څه شی ده یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده نور داسې پته بندون نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پریده او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغه خبرو او د طالبانو ضلع جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک ده چې طالبانو ته ووایي چې وویل چې په درې کاله کې چې دا ښځو په نجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، ښځو په کورونو کې بند ده، ښځه یو پارک ته نشي تللی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي، ځوانان ځورېږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي، غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو، او طالبانو ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زلای جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي، او د طالبان همدغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې همدغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای، زمینم برابری غلی هم ده، غگم نکی، هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی خاموشه ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وایي چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هیر ده. څوک د حقوق بشر غگم نکی، څوک د حقوق بشر غشوار هم د دوی په یاد نه ده. او بس یواز افغانان ده چې اوس زوري، کدا په تاجک ده، کدا پښتانه ده، کدا ازبک ده، هر څوک ده بیا افغانان ده، افغانان زوريږي. کله چې استخباراتان و هغه هدف او برنامه ختم شو، بیا هغه وخت حقوق بشر هم دوی پیادیږي، هر څه دوی پیادیږي. بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی سه چې وغواړي، بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو، یو د لاسبوسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي. یو خود افغانان نه جرأت واخیستله، افغانان اوس دوده ته احتیاج ده، دومره دیکتاتوری ده، دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. کنه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې که همداسې حال وای، په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي، که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختیي، که تجاوز کیږي، هر څه کیږي، بیا هم خلک خاموشه ده، په دې چې د خلکو جرأت واخیسته، د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه پنځه
دقیقې بحث ته. دې پسې ټول هغه استخباراتونه ده، تر څو چې استخباراتونه ده، دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي. او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د دې بحث ملمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی. روزګانی صاحب، تاسو تر اوسه د افغان جنو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند، څه فکر کوئ چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی، او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوئ چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کاله وسوله چې په نمایشي غندونو تخبیه کوي یا غندي ملګري ملتونه هم. نو که دا په بل ملک کې داسې حالت کې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم و تحصیل دروازې وتړي، دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخته قوم دی، 45 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي، دلته استخباراتي خپس کمرو توای په افغانستان مسلط ده. نو طالب هم یو پروژه ده، دوی پرون هم پروژه و ده، دوی هدف چې شول څه ودی دغه لپاره شول څه ودی چې دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوفو ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلی تاک مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فاشا ده کفر دی. نن اول خو دوی د خپل صفوفو ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې که چیرې دوی د مکتب دروازه خلاصوي، نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شوه، او نن دې بېرته خلاص کړي، نن څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عامل دی، بل د منطقه استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فسوقی کې تشه تازه ده، ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه به موریدلې، نوې وینا په دې کې ویلې دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لاسونه مچول، د دوی رهبری او ولاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ولیدل، په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پا پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي، پروژه یې لاس راړولی، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو د په افغانستان کې د ده د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، هلته پر وینجونو یا پر شودو باندې څه ظلم روان دی، د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي، مکتب چې شي بیا د انجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل ورته وایي یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
ډیره مننه شیرزای صاحب. طالبان ولی لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ لیوی خو د رسمیت پیژندنې تمه لري، لبلې خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
او ګورې طالبان ما مخکې وایي طالبان تم داسې دنده ورکول شوې ده. طالبان ځلې جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقی تللی و د کانفرانس اسلامي، هلته یو غونډې درلودله، اووه پنځوس اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای، اووه پنځوس ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهېږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا ونه وایل متقی ته چې د ښځې آواز اورت نه ده، تاسو ولې د دومره ظلم کوي د اسلام په نوم، د اسلام بدنامۍ؟ چا مورته همدا خبره ونه کړه ولې دوی تحریم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقی ګریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ خو دا د نور ملکونو په اسلام، په اسلامي ملکونو بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي، ټول عالم اسلام دوی بدنامۍ. هلته یو کس پیدا نه شو دی وکه هیوادونه نه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی، او د ورته د خبرو اجازه ورکی، ورته دعوت یې ورکړه، نور بزی او ورته صندوق هم جوړی، هر څه کې د بینالمللي ټولنې هم پریده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته، او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی دی او یو بازیچه ده. ځکه د لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله. نو څه ولې د اوس په طالبان کې ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده، هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي. امیر المؤمنین همداسې ده، همدغه اووه پنځوس هیوادونه نه پوهېږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیر المؤمنین څنګه وو. امیر المؤمنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده. امیر المؤمنین همداسې د امیر المؤمنین په امارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کړي، ډوډۍ ونه لري، سره یې محکمه شي، حق یې تلف شي، خزو حقوق به البته تلف شي، او څوک غږه مونږ شي کوي همداسې ظلم دا روانو. دغه اووه پنځوس ملکونه نه پوهېږي په دې باندې، او چا پوښتنه ونه کړه په دولت د دوه ډېر لوی لوی ناستونه او مجلسونه د دوی ته لابیګریم کېږي. نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي، نه تعامل کوي. هغه یو وظیفې چې ورته ورکړل شوې ده، پوهېږي چې د هر خوا نه موږ ته خلک آواز نه شي اوچتولی، څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي، او یو لوی بادار موږ لرو، هر څه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي، هغه تر څو چې استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده. یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده، نه ملل متحد موږ سره صادق ده، نه د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده، نه ګاونډیان موږ سره صادق ده، تر څو چې افغانستان خلک په خپل آواز اوچت نکړي. یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله، لکه چې بنګلادیش قیام وکړ، تر څو چې افغانان په خپل یو موټی ونه شي، او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولی احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري، که هغه غواړي افغانان ته خدمت وکړي، ته داسې تفرقه ما اچوه، ته طالب خپل حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې. دا د موږ په ګټه ده چې تر څو چې زی احمد مسعود تشویقې چې احمد مسعود راشي بیا بیرته داخلي جنگونه دلته شروع کړي. نو دوی مونږ سره صادق نشته، یوازنه املارم داده یو خو بل بل دوم مونږ منس کې دومره تفریقه چولې ده چې مونږ افغانان تر نه پریدي چې مونږ یو موتی شو یو ځای شو په دغه حرکتو باندې، کله به سمې سعادت وګره په کله احمد مسعود وګره کله به طالبان طلبي ګری وکړه، یوازنه املار داده چې افغانان ټول یو موتی شي او پوه شي چې دغه سلور نیم ده هدا 15 سال وخت شو چې مونږ باندې ګوبر روان
ده. ډیر مننه شرزای صاحب،
هم دا خلک چې ودرېږي
من هم دارم داد 25 دقیقه بحث مول آزادی رادیو وارد بحث لبرخوالو نثار احمد شیرزی او